سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې دی خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو مجله به په خبرونو پیل کړو. د بخندړيوال سازمان د ملګر ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو مافیات ختم کړي. د بخندړيوال سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شوې په تیر ځوان دی یو کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشاره پترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د اتاو په اړه د حقایق موندل وي، څو احتمالي سرغړونکو په نخه او د نړیوالو محاکم لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخندړيوال سازمان اوړاندیز کوي چې د څېړنو د میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکو او د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخندړيوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو لواک منیدو پر اوروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړاوي په تور نیول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په یو بیان کې ویلي چې بندیزونه په یو لس شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګیدلې چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ اتورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بولي تکراروي. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیسک سیمې اړوند بخمود ښار تر کلابندې لاندې دی. د واګنر مشر په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبر شوی ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښار د وټو لپاره یوازینی لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی غږ وکړ چې خپل سرتیری دی له دې ښار څخه چې د ملیشو له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوله وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوز نن ویل چې په بخمود ښار کې درنی جګړې روانې دي. د اوکراین پوز وایي چې ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شا تمبولې دي. او افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د دبلیو بی ای د اتلولۍ پر کمربند لوبلري. دی به سبا سهار د دبلیو بی ای له اوسني اتل تیرا کرام سره مخ شي. د تایلند په کچه نمړی او پنړی کې و اویوم ځای لري. تایلندي لوبغاړی شپږ څلوېښت بریاوي او یوه ماته لري. افغان سوکوهونکی بیا پنځه بریاوي او یوه ماته لري چې هغه هم له خپل اوسني سیال په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بخند نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د چې دا میکانیزم به څنګه جوړیږي او آیا په افغانستان کې د دې شرایط برابر دي چې داسې یو میکانیزم جوړ شي او کنه، په راپور او تحلیل کې به درته وړاندې ولرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو دي بندیزونه ډېر شي. د چې ولې بیا دا بندیزونه په طالبانو اثر نه کوي وړاندې په راپور کې به درته تحلیل ولرو. د پاکستان په کراچۍ کې یو شمېر افغان کډوال بیا نیول شوي دي.
کوئی قانونی اسناد لرل اغوی ویلیڈ ویزا ڈاکومنٹس یا بیا پی او آر کارڈ یا ای سی سی کارڈ لر داغا باوجود پولیس نیولی وو.
وړاندې په راپور کې هغه افغانانو سره مهم خبرې کړې دي چې په کراچۍ کې اوس مهال نیول شوي دي. او په ایران کې په تیرو دوه میاشتو کې سل تنه اعدام شوي. دا چې ولې دومره کسان په لږ وخت کې اعدام شوي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د مسایلو سربېره رسمي ته به هم تم شو. منځیان غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقونو شورا غوښتي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. امید زهیر مل سره مل شوی. زهیر مل صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه چې کړې ده د په ځواب کې د بشر حقونو شورا ورته څه ویلي دي او د څه غوښتنه دوی کړې ده؟
سمه دا وختن یو مسائل ورسره تر دې را مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان نن بخیرو خان ویل چې طالبانو د حق څخه برخه کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض زیاتېږي، بشري جنایتونه زیاتېږي، خپل سر نیونې دي، د خلکو وژنې دي او نور مسائل دي. نه یې طالبان دغه قضیه څېړي، نه ورته رسیدنه کوي او نه هغه کسان چې دغه کارونه کوي هغوی عدالت منګولو ته سپارل کیږي. د دې په خاطر باندې د بخښنې د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دی یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې هغه خپلواکي په افغانستان کې د دغه قضیو ټول شواهد راټول کړي، لومړی بیا یې تحلیل وکړي، څېړنه یې وکړي، ترسو پراتونکو کې او دایمي توګه د دغه مجرمینو عدالت ته د سپارنې زمينه برابر شي په ګوتمحال کې. نو په دې خاطر باندې دغه خپلواک میکانیزم ته اړتیا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان له قوله باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له خوا نه جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې ځانګړی راپور ورکوونکي د بشري حقوقو د پاره ټاکلی دی، ریچارډ بینټ، او اړتیا ده د بخښنې نړیوال سازمان له قوله چې هغه په دې برخه کې ډیر کار وکړي. تر خوای د عدالت د تامینې دوه د پاره دا مسایل تر ډیره پورې را مطرح کیږي او جوړول هم د دوی له قوله ځکه اړین دي چې په افغانستان کې ورستر بل د بشري حقوقو نقض ډیریږي او اندېښنې هم ډیریږي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د نجونو او خوځو پر وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض ته اشاره شوې ده چې له پایل د واکمنۍ له پایل سره سمې پایل کړي، خونځي وتړل، پوهنتونونه وتړل، دولتي مؤسسو کې او د ډیرو دولتي ادارو کې دغوی په کار بندیز لګولې، ټولنیز فعالیت محدود دی، سیاسي فعالیت هیڅ نشي کولای. تر خوای په ځینو ځایونو کې مرموزی وژنې دي او قصدي وژنې دي، د ملي مقاومت جبهې ته اشاره شوی. دا ټول مسایل دي چې د بیولګو په توګه باندې وړاندې شوی دي. په همدې حال کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم چې ازبکستان ته راغلی او په یو مرکه کې د ازبکستان ټلویزیون سره ویلي دي چې اړتیا ده چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ باندې چې نړیوالې ټولنې سره یې کړي او افغانانو سره یې کړي دي، دغو ژمنو ته درناوی ولري او ودرېږي. او دا پر خاطر مرتیا ده چې طالبان غواړي نړۍ سره راشه درشه ولري، اړیکی ور سره ولري، او د دې اړیکو د دوام لپاره دا یو بنسټ دی چې باید عملی شي. بغیر له دې د نړیوال ټولنې سره په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د انټونی بلینکن په خبره د اړیکو دوام نه دوام مندون کېده او دوام به ونه شي کولای.
ډیره مننه کور ودان. امید زهیر ملو چې د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا څخه غوښتي چې باید په افغانستان کې د جرمونو د څېړلو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. په همدې موضوع تمکیګو د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند هم سره په سټډیو کې مل شوی. مومند صاحب، تاسو ستړي مشي، تاسو راپور واورید کډاره ته وایي چې اوس مال په افغانستان کې د دې زمينه برابر ده چې داسې یو میکانیزم د جرمونو د سیړولو همدارنګه هغه څه چې په افغانستان کې پیخیږي دغه د تحقیق او د هغه د سیړولو لپاره منځ شي؟
سلامونه تاسو ته، سوري ګنک او ګنک ته. ما په ان باندې اوس مهال دا سه شرایط برابر نه دي او ما په ان باندې طالبان کې راځي دا ونه وړي چې د سې یو میکانیزم رامنځته شي. البته د دې سره سره د دې هغه اهمیت باندې هم زه غواړم خبرې وکړم چې ډېر زیات مهم ده چې طالبان چې اوس واکمن دي د افغانستان په دې باندې پوه شي چې د دوی هغه کوم اعمال چې دي، کله چې دوی واکمنان دي د افغانستان هغه اعمال او د بشر د حقونو نقص چې دی هغې دپاره نه تنها چې اوس باید جواب واوسیږي بلکې په آینده کې هم جواب واوسیږي. نو ضرورت د داسې یو میکانیزم دپاره شته دی، مګر زما په نظر باندې نه شرایط ورته مساعد دي او نه به هم طالبان د سیوشي ته غاړه کېږدي.
که په دې مرته وایي مومن صاحب چې په نړیوالو قوانینو کې لکه اوس چې په افغانستان کې دې موضوع ته هم په دې اعلامیه کې اشاره شوې ده چې د غې شورا نن خبر کړي پکې ویلي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان البته خبر کړي پکې ویلي دي چې په افغانستان کې انجونی او ښځې په سیستماتیک ډول باندې د ټولنې حذف کیږي، پر دوی باندې بندیزونه دي. آیا په نړیوالو قوانینو کې داسې څه شته که چېرته په یو هیواد کې انجونی له زده کړو محرومې وي، ښځې په ټولنه کې کار ته نه پرېښودل کیږي، د هغه هیواد رهبران یا د هغه حکومت مشران په نړیواله سطح باندې محاکمه شي؟
دلته د بشر دوه اساسي حقوق چې دی هغه مطرح دي. یو، هر انسان د بشر د حقونو له مخې دا اجازه لري چې باید تعلیم وکړي، هغه که ښځه وي که نر وي. نو دلته هغه انسانانو یو قشر چې په افغانستان کې تقریبا 50% ښځې دي، هغه دوی کله چې درس ته نه پرېږدي، نو دغه یو عمده نقطه د بشرو د بشر د حقونو. او دوهمه خبره په دې کې دا ده چې دوی نه پرېږدي ښځې چې کار وکړي، نو هغه کار زمینه نه برابرول او یا د هغوی مخنیوی کول هم د بشر د حقونو له جملې څخه شمېرل کېږي. داسې یو شی چې وایي چې په بین المللي سطح باندې موجود اوسېږي چې داسې د بشر حقونو هغه نقص دپاره د دوی بین المللي محکمې ته راوړل شي داسې ساری کم لیدل کېږي، مګر کله چې د دین جدید تر موارد موجود اوسېږي د بشر د حقونو د نقص هغه وژل دي، هغه نورې ځورونې دي، هغه لپاره داسې لیدل شوي چې پخوا د بین المللي محکمو ته خلک راکړل شوي وي، مګر د دغو مواردو هغه پخوانۍ بېلګې ډېرې کمې دي.
بروستي پښتني په توګه دا هم تاسو نه پښتمه که چیرته دا وضعیت هم داسې دوام وکړي، نړیوال هم پر طالبانو باندې بندیزونه لګوي، وسره په څنګ کې طالبان د دومره بندیزونو سره چې پر افغانو میرمنو او نجونې وځ کړي وای چې د دوی حقوق د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي، که چیرته وضعیت هم داسې دوام وکړي، د آیا د دې احتمال شته چې په نړیواله کچه باندې طالبان یو ورځ رسمیت پیدا کړي، لکه څنګه چې ځینې هیوادونه اوس په غیر رسمي ډول باندې دوی ته سفارتونه سپاري؟
زما په اند باندې دا ډېره سخته ده چې بین المللي ټولنه دوی په رسمي شکل باندې تسلیم کړي او دوی ته د هغه ریکګنیشن انټرنیشنل چې ورته ویل کېږي هغه دې ورکړل شي، مخصوصا په داسې یو حالت کې چې دوی د بشر دېرش مادي چې دي د بشر د حقونو په دېو کې تقریبا په هر یو کې دوی سرغړونې لري، په دېو کې ډېر زیات دوی جدي نقصونه لري. نو زما په اند باندې نه تنها دا چې غربي مملکتونه دوی ته اجازه ده پرسمیت دور کول نه ورکوي، بلکې هغه مملکتونه چې په سیمه کې پراته دي لکه ګاونډي مملکتونه او یا عربي مملکتونه، دوی هم دوی پرسمیت باندې نه پیژني. نو که طالبان چېرته غواړي چې نړیواله ټولنه یې پرسمیت باندې پیژني، اولنی موضوع چې دوی باید پر تمرکز او فوکس وکړي هغه دا ده چې د بشر د حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی، او په دې باندې باید دوی پوه شي چې نړۍ اوس هغه شل کاله وخت نه دی چې دوی هر څه کول په افغانستان کې، نو بعد مملکتونو هغه وخت هم دوی په رسمیت باندې پیژندلې و، اوس دا شی امکان نه لري.
ډېره مننه. کور ودان د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا ته یې ویلي و چې باید په افغانستان کې د جرمونو د تحقیقاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي، د هغې په اړه مو سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کاچ ښوونیز مرکز یو شمېر انجونې زده کوونکي وایي له ډېرو ستونزو سره سره د کانکور ازموینه ورکړه، هیله درلوده چې لوړې زده کړې پیل کړي، خو د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل دوی نه هیله کړي دي. حسیب تلاش د بور شو. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې تاسو د دغه نجونو سره خبرې کړي، دوی در سره په خپلو خبرو کې څو ویل، آیا په دوی کې د هیله مندۍ داسې څه شته چې دوی امیدوار دي چې پانتونونه به خلاص شي، یا دا چې دوی د طالبان کومه خاصه غوښتنه درلوده او کنه؟
سلامونه. د کاج خونیز مرکز زده کوونکي چې لیوی دیوی درنی او خونړی حمله قربانیان هم دي، وروسته له هغې چې دوی د کانکور ازموینو کې ګډون وکړ او حتی آن پانتونونو ته هم کامیاب شوې، اوس د ژوند نهیلی شپې ورځې تیروي. د دغه زده کوونکو له ډلې زهرا عظیمي د کاج تعلیمي مرکز له هغه زده کوونکو څخه ده چې پر دغه مرکز په برید کې کین لاس ټپي شوی و. زهرا وایي له برید وروسته یې که څه هم ډېر لوی شوک ولیده، خو د ټپي وجود سره یې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ او اوس د پوهنتون د دروازو تړل د دې ټول ارمانونه له منځه وړي دي. له زهرا سره مو خبرې کړي دي، د هغې خبرې به واورو.
در طی دو سال تلاش و شبانه روزی کردم
که میشپا و رد زیار وکر تو خپل و هیلو او ارمانو تا رسیدم. بالاخره ولارم او آزموین تا حاضر شوم. آزموین می پتر شوق او زاق وار کرد تو خپل و آداف تا رسیدم. قومی دیدل چه دی آزموین روز دی پانتون در وازی و ترش بی خپل احساس چه لرم نشمی بینم. در دیولاند می فکر کول چه دیو افغانی پتوگا او آداف چه هیوات تی لرم دیو افغانی پتوگا مسئولیت لرم چه باید خو اوس چې د پوهنتون دروازې تړل شوې دي، یوه ویرونکې او تیارې
صحرا
ته روانې. زهره د 225 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل پوهنتون کیمیا څانګې ته کامیابه شوې وه، خو د طالبانو لوري د پوهنتونونو په تړل کېدو سره د دې بریا اوس هم یو خوب دی او دا نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې ته ورته بصیرت فطرت د کاج ښوونیز بله زده کوونکي ده چې د چپې کېدو سره په دواړو اصلي او متفرقه ازموینو کې ګډون وکړ. بصیرت وایي هیله یې درلوده چې د کانکور د ازموینې د ترسره کولو سره به تر بل کاره پورې د کابل پوهنتون د انجینرۍ په څانګه کې زده کړې وکړي، خو دې هیلو ته رسېدل ورته ستونزمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د روانې کب میاشتې په 15مه به یوازې د هلکانو محصلینو پسرلني سمسترونه پیل شي. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی چې دوی د نجونو زده کوونکو لپاره کومه پلان لري که نه، خو مخکې د ضیاء الله هاشمي د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د امر په منلو مکلفې دي. طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې 2022 کال دسمبر میاشت کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه له سختو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو لا هم دوی خپل سخت دریځه نه دي پشا شوي او ښځو نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره کړې.
ډېر مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د کاج د ښوونیز مرکز د هغه زده کوونکو سره خبرې کړې وي چې اوسمهال پوهنتون ته کامیاب شوي خو ورته نشي تللی. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي چې په دغه هیواد کې تېره ورځ پاکستاني پولیسو په کراچۍ کې یو شمېر افغان کډوال نیولې دي. وربشو احمد تکل صاحب تاسو راته وایي چې منزه کاکړ ازادي راډیو سره په خبرو کې څه ویلي دي او همدارنګه که هغه افغانانو سره مو چې اوس مهال هلته نیول شوي که کورنیو سره مو خبرې کړې وي دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي په هغو افغان وګړو کې چې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې په زندان کې بندیان دي 4500 داسې کسان هم شته چې په پاکستان کې د استوګنې او د اوسېدو قانوني اسناد لري. د منیزې کاکړ په وینا د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 2000 افغانان چې قانوني اسناد یې درلودل په کراچۍ او نورو ښارونو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغې په وینا نږدې 1100 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي چې د مهاجرت د قانوني اسنادو لرونکي افغانان هم پکې شامل وو. د هغې په وینا اغلې کاکړ زیاتوي یو شمېر افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیول کېږي، په داسې حال کې چې د ځینو نورو اسناد له نیول کېدو وروسته په دې مقصد له منځه وړل کېږي چې هغو بیرته هیواد ته تګ ته مجبوره شي. د منیزې کاکړ د وینا یوه برخه به واورو.
په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شوي دي په دې کې تر 450 پورې داسې افغانان ول چې هغوی قانوني اسناد لرل، هغوی ویلډ ویزا ډاکومنټس یا بیا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لرل، دغه باوجود پولیسو نیولي وو.
او پدی کې داسې کسان هم وو چې د چا کارونه پولیسو ضبط کړي وو، خراب کړي وو. د اغوی د وجه دا افغانان دې ته مجبور شول چې دوی واپس افغانستان ته ریپورت کړي. کچېری پولیس د دوی هغه کارونه نو ضایع کړي، نو بیا مونږ کولای شو دوی مدلته په ضمانت راخلاص کړي وای.
فردا جان، تاسو معلومه ده چې پاکستان ته د افغان کډوالو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته چټک شوی. اکثر افغانان د دې لپاره پاکستان ته ځي چې په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو مهاجرت د کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مودې لپاره، البته اکثرا د لنډې مودې لپاره په پاکستان کې پاتې شي، ځکه په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ غیر فعالې دي. افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو چلند د دوی اندېښنې او ستونزې نورې هم زیاتې کړې. یوې مېرمنې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستانی پولیسو د چلند له کبله ډېره اندېښمنه ده. دا وایي میړه او زامن یې ویزې لري، خو کله چې پولیس ورسره مخامخ شي د دوی اسناد نه مني. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل وایي تر اوسه 4 تنه افغانان چې عادي ناروغۍ یې درلودې د پاکستان په زندانونو کې د ژوند د ډیرو لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له کبله مړه شوي دي، په بند کې مړه شوي دي. د منیزه کاکړ په وینا د پاکستان په زندانونو کې لا هم د 800 په شاوخوا کې افغان کډوال بندیان دي.
ډیره مننه کور ودان احمد تکل وو چې په د پاکستان په کراچۍ کې د نورو افغان کډوالو د نیولو په اړه چوسیات راکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو وی نړیواله مسلې ته تم کې ګو د بشري حقوقو ډله وای چې پیران کې په روستۍ و دوه میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوې دي. د ایران د قضایي قوې له لوري اکثره اعدام شوي کسان بلوڅ، کورد او عرب لږه کې دي. د دې موضوع په اړه به روسته څروان سپتور شو، خو لدی مخکې ورزو بختیار ساحل ته ساحل سپ ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو راته وای شو د سپورت په ډګر کې نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د روان 2023 زیږدیز کال لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالۍ نن پیل شوې. دغه سیالۍ په خوست او ننګرهار کې پیل شوې دي چې 12 غوره ولایتي لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د 12 غوره ولایتونو لومړی لوبډلو مو په دوه ګروپونو کې سره ویشلې دي. یو ګروپ په خوست او بل په ننګرهار کې سیالۍ کوي. د په وینا ټولې به 33 سیالۍ تر سره شي او پیلو به د مارچ په 16 نیټه وي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ کندوز له ننګرهار، لوګر له کونړ، لغمان، خوست له ننګرهار به لوبډلو سیالۍ وګټلې. اخوا د هند په اندور ښار کې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي په دریم ورځ پایلې ته ورسېده چې آسترالیا خپل کوربه ته په 9 وکټو ماته ورکړو. په دې سره د ټیسټ اتلولۍ یا د ټیسټ چمپیونشپ پایلو به تلار پیدا کړه. د لوبې لومړۍ پاړه هند لوبه ولې و چې 109 منډې کړې وي. آسترالیا په جواب کې 109 منډې وکړې چې له دې سره هند له لومړۍ پاړه هم قرضدار پاتې شو. هند په دویمه پاړه کې بیا 135 منډې وکړې. د لوبې په دریم ورځ آسترالیا ته د شپږاویا منډو هدف ټاکل شوی و چې دوی هم د یوې وکټې په تاوان سره هدف پوره کړ او هند ته 15 وکټو ماتې ورکړه. د استرالیا سلو بالر یا سپینر نتن لاین په دوه پاڼو کې 11 وکټې اخیستې وي. هغه د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي او وروستۍ لوبه به د مارچ په 9 نیټه په احمد آباد ښار کې تر سره شي. د وره د چسترلیا د ټیسټ اتلولۍ چمپیونشپ د نمبرو په جدول کې اوس مهال لومړی مقام لري چې یاد دغه لوبډله په 1300 سیالیو کې د 12 سیالۍ دوی ګټلې دي چې پوینټونه 143 دي. هند بیا استرالیا پسې دویم مقام لري چې د 1000 لوبو په ګټلو سره 132 پوینټونه ګټلې دي. دغه راز د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي هم انګلستان وګټله.
ډیره مننه کور ودان بختيار صاحب کور مودان. اوس به ورشو بیرته د افغانستان وی مسلې ته شد. امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټي رئیس لدی عمل چې متحده ایالاتونو په طالبانو سخت بندیزونه نه دی لګولي ژور اندېښنه ښودلې. پر دې صاحب تاسو ستړي مو شی په دې اړه راته وایي چې دغه اندېښنې څو وخت راهیسې پیل شوې دي؟ تاسو مخبل مایک ان کې چې غږ مو وورو پر دې صاحب تاسو مایکروفون اف ته کوم مایک مو ان کې چې تاسو غږ وورو پر دې صاحب په بخښنه سره چې د دوی مایک اف ته موږ یې غږ نه وورو څاروان صاحب ته ورشو د بشري حقوقو ډلې وای چې په ایران کې پرسته یو دوه میاشتو کې نشدې سلطنه اعدام شوې دي. څاروان صاحب که تاسو موږ غږ لري تاسو مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات را سره شریک کړئ.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د بشري حقوقو دوه نا حکومتي مؤسسو اعلان کړی چې د ایران قضا په چیرو دوه میاشتو کې لښترلشه څلور نیوي تنه اعدام کړي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی ښیي. د بشري نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوو مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بنجانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راز شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 میلادي کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډېر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څباندې 500 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق غوښتنه شوې ده. د بشري نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پیله تر اوسه لښترلشه یو اهوازي عرب، څوارلس کردان او جرلس بلوڅان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړی او لسګونه نورې په سزا او محکوم کړی دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیرویو په اړه خبره شوې راپورونه ناسم وبلل. د همدارس د ادعا هم وکړه چې په ایران کې د اعتراضونو په خاطر څوک نیول شوي نه دي.
دغه مدن کور ودان اسمت سروانو چې په ایران کې د روسي او اډامونو په اړه مخته جزئیات راکړل.
د انجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ور حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې خزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې ا ماخله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
سموکه پښتو خبري مجلم دلته پایته رسیدي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دغه پیغام ټول مقامات ورسوي دا غمراسته چې په هرات کې راځي او پر دغه خلکو باندې چې د مسلمانانو سره د کومک وکړي. د هر مسجد ته مثال په هغه کلی کې چې ارباب دی دغه اربابان چې دی د پخوا اربابان دی په هغه رقم رو د خلکو څخه پیسې کاږي خوري او یس غریب ته مرسته دوی نه رسي. نو دا ستاسو په څیر ټول مقامات ورسوي والی صاحب ته ورسوي. نو موږ ته څنګه دا هله کو چې پر دا غزا باندې یو حیات پیدا کې په داخلك باندې وسرخي چې داخل غزخه پښتون وو کې چې د امراسته رسي کې نه رسي. هغه چاته ور کې چې د 10 اسرای ولري د 10 پیسې ولري هغه چاته ور کول کېږي. په دا غزا خو زه خپل شخصا د خبرت است کومه باور وکړ چې دا اوس زموږ په مسجد کې لاس پنځلس کور دی، غریب خلک دی چې دولت منطقې دی، دا غور منطقې، دا غور ولایت دی، هغو ته ګرسه مرسته نه رسې نه هم ورکوي، مسلمانان نه سرایلې نه ځایلې دوی ته مرسته نه ورکوي. نو دغه خبر اتمی یو ځای ورسوې. السلام علیکم.
مونږ د شیرزاد ورسوالین تاسو زحمت درکو. مونږ په شیرزاد ورسوالۍ کې د ځینې زحمت درکو. مسؤلین وایي چې پاسپورټونه شروع شوي، خو مونږ په مخ کې چا تر اوسه پاسپورټ نه دی اخیستی. ورو
السلام علیکم. دغه کمې پیسې چې اوس ناچاله دي، لکه پنځوس او شلګون او سلګون، دا ډېرې زړې دي او له کاره هغه سوي دي. مونږ د افغانستان د اوسني دولت د امارت اسلامي نه دا هیله ده چې د دغو پیسو یو باسخاص توکي په بازار کې هیڅوک نه اخلي او بیخي له کاره ولیدلی دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.